السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین پوره 2 بجې دي او له ازادي راډیو څخه د یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې وخت را رسیږي. روانه خبرونه زه ناجیه ساپی د خپلو همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم چې د تخنیک برخه یې رامین کاکړ پر مخ بي. په دې خبرونه کې اورئ چې د چین په مرکز پیکینګ کې په یوه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې هیلې یو ځلې بیا راټوکېدلې دي. په هلمند کې د بېلابېلو ولسوالیو د سلګونو کسانو د اعتراض په اړه هم درته راپور لرو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی حکم کړی چې د دې هیواد د بصرې په ښار کې د 3 سنی ملایانو د وژلو او 2 نورو د ټپي کېدو پلټنې دي وشي. خو تر هر څه مخکې مهم کورنی خبرونه له صفی الله ستانیزي څخه اورو.
جاوز جان کې د سولې له پروسې سره د 200 کسیز یو ځای شوی ګروپ مشر وای پاکستان په مستقیمه توګه له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو وجهي صندوق یونیسف وای په افغانستان کې 40% ماشومان خوارزواکي لري. په جاوز جان ولایت کې د سولې له پروسې سره د 200 کسیز یو ځای شوی ګروپ مشر وای پاکستان په مستقیمه توګه له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دغه ګروپ مشر مفتی نعمت الله نن ازادي راډیو ته وویل پاکستان په افغانستان کې په ناامنیو انتحاري او انفجاري حملو کې لاس لري. په یو بل خبر کې اورئ چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د محلي پولیسو 2 قومندانان او یو ملکی کس وژل شوی دی. د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشی نن ازادي راډیو ته وویل د مقصود او خال محمد په نوم د محلي پولیسو 2 قومندانان او یو بل ملکی کس پرون شپه ناوخته د وسلوالو په یو حمله کې وژل شوی دی. د قریشی په خبره په دې حمله کې یو محلي پولیس ټپي شوی هم دی او وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبل اوختي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. د اوروزګان سیمه ایز چارواکي وایي د یو روغتیايي مرکز هغه کارکوونکي چې 2 ورځې مخکې تښتول شوي وو بیرته خوشې شول. د اوروزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې 3 ډاکټران او د هغوی یو موټر چلوونکی پرون ناوخته د قومي مشرانو په هلو ځلو د وسلوالو له منګولو خوشې شوي دي. ښاغلی نایاب وایي دا کسان د چورې له ولسوالۍ نه تښتول شوي وو او اوس بیرته مرکز ترینکوټ ته انتقال شوي دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 40% ماشومان خوارزواکي دي. د دې ادارې ویاند عزیز فروتان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یونیسف د دې ستونزې د هوارولو لپاره د خوارزواکي د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او ناروغو ماشومانو ته خوراکي مواد ویشي. غلی فروتان ویل افغان دولت هم باید د دې ستونزې د هواري لپاره هڅه وکړي او د خوارزواکي لمنځوړل په خپل لومړیتوب کې شامل کړي. اور څه خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د نړیوال جام سیالیو لپاره د تیاری په خاطر متحده عربی اماراتو ته ولاړ. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم په دې سفر کې د آیرلند او سکاتلند له ټیمونو سره 4 لوبي کوي چې لومړی وي د رواني اونۍ په 5 شنبه پیلېږي. افغان ټیم د نړیوال جام لپاره 15 کسیز ټیم هم اعلان کړی چې په دې سفر کې هم د لوبغاړي شامل دي. د نړیوال 500 جام سیالۍ د ازل د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب یو میاشت وروسته پیلېږي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر تر اوروي.
د پاکستان پوځوایي له کشمیر سره په ساحه کې د تازه نشټو په پایله کې وانجلي وجل سوې ده. له هغه وروسته چې د نوې میلادي کال په شپه په دې لنجمنه سیمه کې 3 عسکر ووژل سول، د هندي او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درنې نشټې پیل سوې دي. د پاکستان پوځوایي د پاکستان په پنجاب ایالت کې له سیالکوټ سره سرحد ته نږدې د ډزو پیل د هندوستان لخوا وسو. د دسمبر په 1 دشمه د ډزو په پایله کې د پاکستان 2 او د هندوستان 1 عسکر وژل سوي دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د دې هیواد په اساسي قانون کې اصلاح راولي ترڅو ځانګړي نظامي محکمې رامنځته شي چې د شکمنو تروریستانو د محکمې پروسه چټکه کړي. د دې هیواد د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي پرون صدر اعظم نواز شریف د سیاسي او پوځي مشرانو د یوې غونډې مشري وکړه. په دې غونډه کې موافقه وسوه چې په اساسي قانون کې د بدلون لپاره به د قانون مسوده تیار شي چې د پوځي محاکمو جوړولو ته به لار پرانیزي. ښاغلی رشید زیاته کړه چې ځانګړي پوځي محاکمې به هغه تروریستان محکمه کوي چې د هیواد په کوڅو، بازارونو او ښوونځیو کې بېګناه ملکي کسان وژني. د وویل چې د اساسي قانون د بدلون په اړه به د جنوري د میاشتې په 3 نیټه په ملي شورا کې خبري وسي. عراقی صدر اعظم حیدر علی بادی حکم کړی دی چې د دې هیواد په شار بصره کې د درې سنی ملایانو د وژلو او دوو نورو د ټپ کېدلو پلټنې دی وسی. عبادی پرون د چټکو پلټنو او په دې پیښو کې د لاس درلودونکو د نیولو غوښتنه وکړه. د پولیسو په وینا د جنوري د لومړۍ نیټې حمله د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ترسره سوه چې د ملایانو پر موټر یې ډزې پیل کړې. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه هېڅ چا نه دی قبول کړی. د پولیسو یوه چارواکي وویل چې د وژل شویو کسانو څخه یوه د اسلامي دولت سختریزې ډلې یا داعش د غړیو لخوا د مرګ واښونه تر لاسه کړي وو. د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا پر ضد د ماموریت مشر وایي د لویدیځې افریقا هیوادونو ته تر اوسه هم د ایبولا له ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره ډېر کار پاتې دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا پر ضد د بیړنیو اقداماتو د ماموریت مشر انتونی بانبوري پرون ویلي چې د ایبولا پر ضد هڅې بریالۍ دي، خو د خبرداری ورکړ چې د ایبولا د مخنیوي لپاره اوس هم ډېر کار ته ضرورت شته. د روغتیا نړیواله اداره وایي شاوخوا 2800 کسان د ایبولا له ناروغۍ څخه مړه سوي دي. دا مړینې تر ټولو زیاتو اغیزمنو هیوادونو کې سوي دي، لکه سیریلیون، لایبیریا او ګینی، چې پکښې د ایبولا تر 40,000 زیات مریضان ثبت سوي دي. او د پلټنې ټیمونه وایي د ایر ایشیا د الوتکې چې پکښې 102 کسان سپاره وو او تیره اونۍ انډونیزیا ته نږدې په سمندر کې لوېدلې وه، دوی غټې ټوټې موندلې دي. د انډونیزیا د پلټنې د ټیم مشر بامبانګ سویلستیو نن وویل چې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا د ایر ایشیا د الوتکې ټوټې دي چې موږ پسې ګرځېدو. د سویلستیو په وینا د الوتکې دا دوه ټوټې 1.5 متره تر اوبو لاندې دي. د ایر ایشیا الوتکه د ډسمبر په 28 د انډونیزیا له ښار سورابایا څخه سنگاپور ته د الوتلو پر مهال د جاوا په سمندر کې ولوېده. په دې الوتکه کې 102 کس سپاره وو او تر اوسه د 150 کسانو جسدونه موندل شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم موندل شي. پته یې د ازادي راډیو .com ازادي راډیو .org. په دې خبرونه کې اورئ چې د چین په مرکز پیکینګ کې په یو غونډه کې د طالبانو د استازي ول غډون روسه د افغانانو ترمنځ د سولې هیلې یو ځل بیا راټوکېدلې دي. په دې اړه خپل خبريال څخه بشپړ معلومات اخلو. دا هم اورئ چې د هلمند د بیلابیلو ولسوالیو د اوسیدونکو اعتراض نن د درېمې ورځې لپاره دوام لري. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي دا مهال 40% افغان ماشومان له خوارځواکۍ رنځيږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې سنگې ځنګړی پروګرام خبريږي. دا ونې د تاندې سنگې په خبرونه کې د غزنی ځوانانو د ستونزو په اړه غږیږي.
د غزنی ځوانانو تر ټولو مهمه ستونزه د تعلیم او تحصیل په برخه کې ده. اوس هم تقریبا د غزنی په دوه ولسوالیو کې د نجونو په وړاندې مکاتب بند دي.
مهیر وایي چې د دریو بجو له خبرونو وروسته تر شنه اسمان لاندې پروګرام هم لرو چې په ژوندۍ بڼه خبريږي. د سر راپور مودا ده چې د چین په مرکز پیکینګ کې په یو غونډه کې د طالبانو د استازي ول غډون روسه د افغانانو ترمنځ د سولې هیلې یو ځل بیا راټوکېدلې دي. راپورونه وایي چې د طالبانو یو پلاوی په دې ورسېو کې په چین کې په یو غونډه کې غډون کړي او هلته د افغانستان د سولې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې چین اعلان کړی و چې د افغانستان د سولې په اړه به یو غونډه جوړه کړي. دا چې چین ته د طالبانو د یو پلاوی سفر به څه نتیجه ولري کنه او افغان سیړونکو په دې اړه څه نظر لري، په دې اړه اسد الله لودین په سټډیو کې د یو نور جزئیات به وړاندې کړي.
ډیره مننه. د نومبر پروسیو کې یعنی یو میاشت مخکې د طالبانو استادو په چین کې په یو غونډه کې برخه اخیسته و. افغان اسلامي اجانس راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی قاری دین محمد د طالبانو د یو پلاوی په مشرۍ په دې برخه کې په دې غونډه کې حاضر شوی و او د چین له چارواکو سره یې خبرې کړي او د سولې په اړه یې خپل موقف ورته بیان کړی دی. افغان اسلامي اجانس طالبانو ته د ځینو نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې دغه سفر د لپاره شوی چې طالبان د چین لپاره افغان حکومت ته خپل غوښتنې او خپل موقف وخی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه جمهور ریاست سره خبرې وکړو او د بهرنۍ چارو وزارت سره، خو دغه دغه دواړو ادارو چارواکي په دې اړه خبر کولو ته حاضر نشول. دغه راز د سولې عالي شورا چارواکو هم وویل چې دوی اوس په یوه غونډه کې مصروف دي او وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. خو په همدې حال کې د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي چې دای د دې غونډې په اړه معلومات نه لري، خو وایي که احتمالا داسې یوه غونډه په چین کې شوې وي او هلته طالبانو ګډون پکې کړی وي نو نتیجه به یې ډېره مثبته وي. متوکل وایي چې چین کولی شي د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي له افغانستان سره، ځکه چې د ده په باور په افغانستان په سوله او امن کې د چین ګټې هم نغښتې دي. ښه ده چې د ښاغلي متوکل لاندې خبرې واورو.
دغه سناسي طبیعي خبره ده چې د سولي په راتګ کې ډېر کومکي ثابتېدلی چې په دې چې د چین هېواد د یو تضمین کوونکي په توګه باندې د یو شاهد په توګه د تسهیل ورکوونکي په توګه باندې د دې وړتیا هم لري او ضرورت هم لري چې په سیمه کې د اقتصادي مسایلو او امنیتي مسایلو خاطر باندې دوی هم دغسې یو ثبات ته مستفید دي او د افغانستان سوله د پاکستان په مسایلو باندې هم مثبت تاثیر لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې طالبانو په چین کې ځینې غوښتنې هم له افغان حکومت ته مطرح کړي تر څو د چین د چارواکو په حواله د غوښتنې افغان حکومت ته ورسیږي. د دې موضوع په اړه د نورو جزئیاتو لپاره د سیاسي چارو څېړونکي او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی را سره دی، د مهاله سره ټلیفون په کرخه دی. سیدی صاحب، کزما غوړې خبرونه ته خراغلی، راته وایي چې ستاسو معلومات چې تاسو هم د سولې چارې لنګدې څاري، چین ته د طالبان د یو پلاوي د سفر په اړه
تقریبا 15 ورځې مخکې مولوی دین محمد هنیف چې په خوا د طالبانو په وخت کې وزیر پلان و او بل ملګري ورسره چې میرزا ګل صالح نومېږي، دی اول له قطر نه راغلی پاکستان ته، له پاکستان وروسته د دوه پاکستانیانو سره چې بهرام نومېږي یو شوکت نومېږي، هغه به تللی چین ته. د چین سره مذاکرات کوي طالبان څلور ټکي د مذاکره دپاره د سولې دپاره چین هغه هیئت چې د چین ورسره مذاکره کول هغو ته ورکړې. یو دا ده چې ټول طالبان د تور لیست نه لري باید خارج شي. یو په جنوب افغانستان کې یو څو ولایت طالبانو ته په ولګي کې راوستل شي. دریم دا ده چې طالبان په کابینه کې سهم ورکول شي. بل خبره دا ده چې د افغانستان قانون اساسي ژر تر ژره تغییر وکړي. دغه د طالبانو سلوک ټکی وو او دغه ټکی هغه معلومات چې زه لرم د چین سفیر چې په کابل کې نوم یې بن زنجون دی، هغه ته رسېدلی دی چې د کابل دولت ته شریک کړی یا نه دی کړی، په دې باره کې زه معلومات نه لرم.
بله ښاغلی سیدی، څه فکر کوئ آیا افغان حکومت په داسې حال کې چې د کابینې د جوړېدو په درشل کې دی د طالبانو دغه غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم چې د کابل محترم ډاکټر صاحب شبکنی چې چین ته سفر کړی و د چین سره په دې باره کې مفصل خبرې کړي، خامخا چین ته یو نوکې صلاحیت و دا شیان ورکړی. اما د حکومت افغانستان زیات مشکل نه دي. بیرې دین حکومت افغانستان ویل چې دوه کلو وروسته موږ قانون اساسي ته تغییر ورکوو، بیا نو شاید دا کار ونه مني چې څلور پنځه ولایت مستقل طالبانو ته ورکړي. بیا دا امکان لري دولت افغانستان چې والیان د طالبانو مقرر کړي، بیا نو امریکایان هم حاضر دي چې طالبان د تور لیست نه لري کړي. دا دومره زیات مشکل نه ده.
بله سیدي صاحب، څه فکر کوئ ولې طالبان د چین د لارې له افغان حکومت سره خپلې غوښتنې مطرح کوي؟ ولې مخامخ دلته د سولې عالي شورا شته، مثلا نور علما او شورا ده او نور ځینې پخواني طالب چارواکي په کابل کې دي؟ دا مهال
تاسومنم د پښتون طالبان حاضر نه و چې د محترم کرزی صاحب له حکومت نه خبرې وکړي. اوس به د کسر شفقنی د حکومت نه هغه حاضر نه دي چې مخامخ خبرې وکړي. د دې لپاره چې طالبان وایي چې دغه حکومتونه یعنی هم د کرزی حکومت هم د ډاکټر غنی حکومت موږ په رسمیت نه پېژنو. بل خبره هم دا ده چې چین یو اول قدرت ده په منطقه کې. چین او پاکستان دواړه یو لاس کې دي. چین هم د تورن مشکلات لري، یعنی چین د پاکستان فشار حرکت کوي، پاکستان د چین فشار. یعنی طالبان د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، هغه مجبور ده چین خبرې ومني.
بله سیدی صاحب، روسي پوښتنه، تاسو ویل چې چین او پاکستان په دې برخه کې حملاسي سره مخامخ پر مخ ځي، څه فکر کوئ آیا د پاکستان ستراتیژي هم د افغانستان د سولې په برخه کې بدله شوې ده؟ ځکه چې په خوا داسې شکایتونه و چې پاکستان د سولې په برخه کې افغانستان سره عملی همکاري نه کوي.
هغه دغه چیز خبر لرم په نوې هفته په اخر کې یو شل دیش نفر پاکستانیان چاہتا مولوی فضل الرحمن هم پکې وي، هغو کابل ته را روان دي. حکومت افغانستان دعوت ورکړی، یو خبره چې اوس د رسنیو سره شریک نه دی کړی. بل خبر هم دا ده چې چین حد اقل کوشش کوي، چون د ترورم د لاسه چین هم په عذاب دی، پاکستان هم حد اقل چې کومک په افغانستان کې به نه وي، چې ټول سرحداتو د پاکستان او چین خو ترورستان به لرې کوي، افغانستان چېرته اوسو اوسو.
بله، کور آباد. فکر کوم له سیدی صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه. احمد سیدی و چې په چین کې په یو غونډه کې د طالبانو د یو پلاوي د ګډون په ارزښت خبرې کولې. ناجی جان، اوریدونکو ته باید ژمنه ورکړو چې په راتلونکو خبرونو کې موږ هڅه کوو چې په دې اړه د سولې عالي شورا نظر هم راواخلو، او کوشش وکړو چې د طالبانو له مطبوعاتي ټیم سره په تماس کې چې آیا هغوی هم په دغه غونډه کې د طالبانو د پلاوي ګډون تاییدوي او کنه.
ډیره زیاته مننه دوستانو، زموږ همکار اسدالله لودین و چې د چین په مرکز پیکینګ کې په یو غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون پاړه د ګډون پاړه تاسو ته معلومات درکول. بیا هم لمنګ سره اوسه په دې خبرونه کې
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان پارلماني پلاوی وای پاکستان ډاډ ورکوي چې افغان کډوال به اوس مهال خپل خاورې نه باسي. د افغانستان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس چې دغه پلاوی مشري کوله، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان حکومت ویلی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول پریکړه نه ده کړې. د افغانستان پارلماني پلاوی چې اوس له دغه هیواد څخه راستون شوی دی، وایي چې د پاکستان صدر اعظم او د پارلمان غړو ډاډ ورکړی چې افغان کډوال به د اوس لپاره له دغه هیواد څخه ونه باسي. داسې راپورونه خپاره شوي چې د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې افغان کډوال به په بیړني ډول له دغه هیواد نه وباسي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبدالقادر وطندوز زازی چې د دغه پلاوی مشري کوله، د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل. نواز شریف ویلي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو خبره د دغه ایالت د اطلاعاتو د وزیر شخصي نظر و.
څوک چې هلته مهاجر دي هغوی دې ډاډه اوسېږي. موږ هم نواز شریف صاحب سره خبرې وکړې، استاد تاج عزیز سره، او هم د دوی پارلمانیانو سره. مهاجرین نه وباسي، او هغه کومه خبره چې پرویز خاطک کړې وه هغه دوی په ښکاره موږ ته وویل چې هغه د ده شخصي نظر ده او مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې.
د راپورونو له مخې د خیبر پښتونخوا ایالت دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دغه هیواد استخباراتو ادعا وکړه چې په پېښور کې پر یو ښوونځي د حملې له کبله چې د زده کوونکو په ګډون په سلګونه کسان پکې ټپیان او ووژل شول په افغانستان کې طرح شوې وه. خو د دغه راپورونو تر خپرېدل وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نمایندګۍ وویل چې په پاکستان کې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه پورې د استوګنې قانوني اسناد لري، او د دغو اسنادو له مخې قانوني استوګنه کولی شي. په عین حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس وایي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه که چیرې داسې راپورونه ترلاسه کړل چې د دوی په خاوره کې په افغانستان حملې طرحه کیږي، هغه ځای به په نخه او د تروریستانو په وړاندې به عملیات وکړي. د ښاغلي ځاځي په وینا پاکستاني چارواکي هم اوس په دې پوهېدلي چې د افغانستان امن د پاکستان امن دی.
کلکې وعدې را سره وکړې، ټولو نظر یو و، ټول په یو آواز سره، هم پاکستانی وکیلانو او زموږ وکیلانو، هم نواز شریف او هم سرتاج عزیز. یوه خبره یې کوله چې د افغانستان امن به د پاکستان امن وي، یعنی که افغانستان کې امن نور نه وي نو پاکستان به جوړ پاتې نه شي.
د چارو کارپوهان په دې باور دي که حکومت وکولی شي چې په امنیتي وضعیت کې ښېګڼه راولي او خلکو ته د ښه ژوند شرایط برابر کړي، په زرګونه افغان کډوال به هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دوی وایي چې کله بېوزدي، بیکاري او ناامني په هیواد کې کم شي، نو افغان کډوالو ته به د ستنېدنې زمینه برابر شي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو ازادي رادیو د سحر لوو د مخم تر و بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د هلمند ولایتي چارواکي وایي د سنگین د پیښې په اړه یې د ملي پوځ د یو قمندان په ګډون څلور تنه پوځیان نیولي دي. د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسولیار وایي د ملي پوځ له یوې پوستې نه د واده په محفل د توپونو ډزې شوې چې په دې تړاو نیول شوي کسان په لښکرګاه کې یوې پوځي محکمې ته استول شوي دي. د چهارشنبه په شپه د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا کلي کې په یو کور کې خلک واده ته راټول شوي وو چې د ملي پوز له یوې پوستې نه په کور ګولۍ وویشتل شوې چې لږ څه لږ اته ویشت کسان پکې وژل شول او یو پنځوس نور ټپیان شول. دغلته د خلکو احتجاج هم نن د درېیمې ورځې لپاره دوام لري چې په دې اړه به له سیمې د خپل خبریال الیاس دایي څخه نور جزئیات واخلو. دایي صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه که اورېدونکو ته یو څه جزئیات ورکړئ. مهرباني. من دای صاحب دغه احتجاج کوونکو اصلي غوښتنه له افغان حکومت نه څه ده؟
د دې غوښتنه وروسته د چاکې مترستي وروسته چې کله په سنګین کې وویشت لپاره ملکي کسان ووژل شول او تر پنځوسو ډېرته کان سره د دفترغاسار د ولایت د مقام مخې ته خیمه ووله. او غوښتنه یې دا ده چې ولسمشر باید په هلمند کې د کلي تغیراتو لپاره یو بیړنۍ سفر هلمند ته وکړي او دلته د بیړنیو او دوامدار تغیراتو لپاره یو بنیاد کېږدي. نن تغیراتونه د دې هدف د یو ولسوال د والي یا د قمندان لرې کول نه دي، بلکې په مجموع کې د مرکز نه د هلمند حالاتو توجه کول دي او د هلمند په امنیتي وضعیت کې په خاص ډول د تغیر غوښتنې کوي. دوی فکر کوي چې د هلمند موجوده اداره نشي کولای چې هلمند کې موجود امنیتي حالت له منځه یوسي او یا د سنګین ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې چې د تېرو اوو میاشتو راهیسې پکې د وسلوالو فعالیتونه او جګړې ډېرې درنې روانې دي دوی ته د پای ته رسېږي.
دوی څه وایي لکه څنګه چې مخکې تاسې په نورو راپورونو کې ویلي وو چې دوی ګواښ کړی که چېرې غوښتنو ته یې پاملرنه ونه شي نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي، همداسې ده؟
احتجاج د دوام ژمنه کړې ده، مګر دوی وایي زموږ احتجاج به د نورو هغو ناریونونو او احتجاجونو سره فرق ولري چې خلقو یا عامه شتمنۍ ته زیان رسېږي. ځکه سنګین خلک وایي موږ ځورېدلي یو، د هلمند خلک ټول ځورېدلي دي، جنګونه ځپلي دي، نه غواړي چې د خپل لاریون له لارې نورو خلکو ته زیان ورسېږي. دوی وایي چې موږ د خپل لاریون ته په سوله ییز ډول دوام ورکوو او هڅه به کوو چې غوښتنې مو د مرکزي حکومت لخوا ومنو.
او افغان چارواکو له رسنیو سره چې خبرې کړې په دې برخه کې څه ویلي؟
زموږ سره تر اوسه دولتي چارواکو خبرې د رسنیو سره په رسمي ډول نه دي کړې، خو تر اوسه پورې د دغه پیښې د رامنځته کېدو پر جزئیات باندې تحقیقات روان دي. لکه تاسو چې ویل، د ملي دفاع وزارت هم دلته یو پلاوی استولی او تېره ورځ د هلمند او کندهار او خوست پکتیا ځینې وکیلان هم په یوه ډله راغلل، خو دلته اعتراض کوونکي د پیښې د ملاقات ځکه ډډه وکړي چې دوی خبره نشي کولی د دوی دردونو ته پتري ورکړي او د دوی دردونه وردرمل کړي. دوی یوازینی غوښتنه د ولسمشر نه ده چې راشي هلمند ته او خپله د دوی سره وګوري او د دوی شتون د پای ته کېږي. تر ما سره نورې خبرې نه وي. د سنګین ولسوالۍ یو قانون مشر حاجي سید الدین سنگلوان په څنګه ولاړ دی چې د دې خلکو د رهبرۍ په راس کې دی او د خلکو سره شپه ورځ ناسته کړې ده.
مهرباني وکړئ په لنډو کې که لږ څه خپل اندېښنه موږ سره شریکه کړئ چې خپرونې وخت مو کم
کړي. السلام علیکم. خو سلام
وعلیکم السلام.
مننه خور کوي چې دغه تکړه رسنۍ د اشخاصو څخه چې واکر له څنګه موضوع هلته شی نه کس کړی ده. په لنډو کې چې به د کومه چې اوس موږ یو تجارستفیز ایهاد چې د څلورو کمیټو خلک دي دلته راغلي له والي صاحب سره په مجلس کې د مجلس خوا کې مویل د کومې اردو ولیدی چې هغه پرېکړه کې ماتله کړې دي. دا دوی په لاس کې دي چې کېدلی شي چې د دوی شاته تاکي ورته چې تاسو پورې د لاس دي دوی وایي ملي اردو وایي چې موږ هغه نه کار نه ولیدي چې راپور چې سوی دي چې رښتیا هم دا کار د ملي اردو د لاس سوی دي. او را ورځ موږ دغه لاریل موږ لاریل سوله ییز دي موږ لاریل دوام لري. موږ په کمیټو سره ویشل شوي یو هغه کمیټه مو جلا جلا خپل وظایف لري. یو خبره چې دلته بل یې تاسو سره وویل چې موږ اوس راغلي د ګلاد مکان ته دوی ته داسې ویل شوي وو چې لاریل کوونکي غواړي چې په راحت یا په پلاوي باندې خپل پوالي سره برخورد وکړي. موږ برخورد نه کوو ستاسو د رسنۍ له لارې ټولې دنیا ته وایو چې موږ یوازې یوازې یوه غوښتنه هغه مو دا ده چې نور په هلمند کې باید دغه د وینې سیلاب ته خاتمه وکړي. تاسو په جریان کې یاست چې سنګین کې د څو کلونو راهیسې همدغه مرغه جګړه روانه ده. د دغه لپاره یو اساس کښېښوو چې وایي سنګین کې نه موږ سنګین نه د هلمند د ټول هلمند د ټول افغانستان کې دغه شان ختمولو ته خپل لارین ته دوام ورکوو.
ډېره زیاته مننه.
خبرې مو د والي سره روانې دي. دا په دې معنی نه دي چې موږ له خپل خیمات ولوو یا خپل خلکو ته وایي لارین مو هره ورځ روان دي. په کار په خیمه کې موږ د یو پالین د شمېر طرفو پاتې دي. دا اگر چې یخن دي چې کوم څه یوه نه کوله شته د کنټرول څخه ډوډۍ هم نه خوړلې وخت مزه هم دي. اما خبره دا چې موږ لارین دوام لري تر هغه وخت پورې موږ دوام ولري چې یا خپل جناب جمهور رئیس یا د هغه مسؤلیت پلاوی رانیسي او موږ د خلکو سره وکړي. یو تعداد خلکو چې هغه د کسټه څخه ګټه اخلي هلته پر یو کلانو د خلکو ته ویلي شته لري کوونکي خدای نه خواسته هلته کوم دغه جوړ دي. موږ سره ملي پولیسو د ملي امنیت سرتېري زموږ امنیت یې ساتلی مننه ځینې کړو. دا لاریم داسې یو دغه نه ده چې موږ شاته وځو شاته نه وځو فقط د ولایت مخته په سوله باندې ناست.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو په هلمند کې د روان اعتراض په اړه زمونږ خبریال الیاس د یو چې تاسو معلومات ورکول او په ترڅنګ د سیمې او دغه اعتراض یو ګډونوال و چې تاسو معلومات درکړل د دغه اعتراض په اړه د دوی غوښتنې. نو رزو د خبرونې دوام ته خو د لنډې شیبې وروسته
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي د محل سلويخت فیصد افغان ماشومان له خوارځواکۍ رنځيږي. دغه اداره له افغان حکومت غواړي چې د ستونزې ته لومړیتوب ورکړي او د لرې کولو لپاره یې لاس په کار شي. قسیم سلمل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د یونیسف د ادارې مسولین وایي دوی د ټول افغانستان په سطح د خوارځواکۍ د له منځه وړلو لپاره د تشخیص مرکزونه جوړ کړي او د خوارځواکۍ په ناروغي اخته ماشومانو ته خوراکي مواد هم ویشي. په کابل کې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق ویاند عزیز فروتن د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال 30% افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. شغله فروتن وایي د خوارځواکۍ مسلې ته باید په افغانستان کې لومړیتوب ورکړل شي.
زموږ تیرونه دا ښیي چې په افغانستان کې په سلو کې 30% ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي او دا یوازې دا نه دي چې د دوی جسامت وده نه کوي او دا په دغه معنا هم دي چې زموږ ماشومان د ذکاوت د ودې نه پاتې کیږي او ډېر هڅې وشي چې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ نسی او دا زموږ باید لومړی توپ وي.
عزیز فروتن همداراز ویل د مخکینیو کلونو په مقایسه په افغانستان کې دا ستونزه تر یو حده کمه سوې، خو په خبره خوارځواکۍ لا هم د افغان ماشومانو په وړاندې یوه جدي مسله ده. نوموړی ویل په خوارځواکۍ اخته ماشومان په ټول افغانستان کې سته، خو په فراه، بدخشان او یو شمېر جنوبي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې شمېر زیات دی. ډاکټران وایي په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ عمده عوامل فقر او ناروغي ده. د ماشومان او داخلي د برخي متخصص ډاکټر عبدالسلام رایا نازادری دوته په افغانستان کې د ماشومان د خوارځواکۍ د نور عوامل په باب داسې ویل.
سوی تغذی یا خوارځواکۍ په اطفالو کې که چېرې دا موږ کټګوري کړو کېدای شي چې دا په درې برخې کټګوري کړو. په فامیلو پورې کوم اسباب چې ارتباط لري هغه معمولا د یو فامیل د تیراز زیاتوالی دی، همچنان غیر صحي خونې کوټې دغه فامیلي اسباب سن، او بل محیطي فکتورونه دي مثلا خراب محیط، انتاني ناروغۍ لکه اسالات او سرخکال او دغه شان.
خو دا ټول لاملونه یوازې د ماشومانو په ناسمې ودې او خوارځواکۍ کې دخل نه دي. د روغتیا د برخې کار هنوی په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ ترڅنګ د میندو ترمنځ ناسم پوهاوی او جنگ جګړو هم د ماشومانو پر ودی او روغتیا ناوړه اغیز کړی دی. دوی سپارښتنه کوي چې کورنۍ باید